د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان پوځ وایي د امن پر ځای کولو لپاره د عزم استحکام په نامه اعلان شوی پوځي عملیات ضروری دي. د خیبر په جمرود کې خلکو د عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی او د اسرائیل وزیر اعظم په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ د اعلان شویو عزم استحکام عملیاتو او د تحریک انصاف خلاف د کاروایی کیدلو دفاع کړې ده. د پوځ ویاند میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 2 په راولپنډۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې عزم استحکام عملیات ډیر زیات ضروري دي، خو دا به د ده په وینا یوازې پوځي کاروایی نه وي بلکې ګڼ اړخونه لري. د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان وکړ چې د عزم استحکام په نوم پوځي عملیات پیلوي، خو زیاته کړه چې دا عملیات به د تر ډیره هدفي بڼه ولري او خلک به کډوالۍ ته نه مجبوروي. شریف په دې اړه وویل چې پخوا به سیمې له وسلوالو پاکې کړل سوې، خو پوځ به هلته نه پاتې کېده. د نوموړي په خبره دا سم کار نه و او په کار ده چې پوځ په هغو سیمو کې پاتې سي تر څو سیمې بیا د وسلوالو لاسته ورنسي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د پولیسو پر موټر سوي 14 کې 3 پولیس سرتیري ژوبل سوي دي. د سیمې د پولیسو ویان ظهیر اپریدي مشال رډیو ته وویل 14 د جولای پر 2 غرمه مهال د تیرا درس جماعت پلس سره نږدې سوي چې پکې د تیرا څیړی کنډاو پولیسو انچارج خوشحال امین او ورسره 2 پولیس سرتیري ژوبل سوي دي چې د دې برید زموري نه منلي. د خیبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر ځای دي د ترهګرۍ ضد پالیسۍ بدل کړي. د جولای پر 1 په دې احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد اپریدي مشال رډیو ته وویل چې نور پر خپله خاوره عملیات او جنگونه نه مني.
موږ نور دغه متحمل کېدای نشو دغه دماکو دغه اپریشن او ځکه چې درغلم بیا درغلم فقط نومو خوښ پدې شم ویښ شه درغلم په نومو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو یو وکورې څنګه شوري شو.
دا لغ وروسته دا چې د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د عزم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. د پاکستاني پوځ ویاند ویلي چې د پاکستان آئین هر چاته د بیان ازادي ورکوي، خو د ده په وینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو اجازه نسته. احمد شریف ادعا وکړه چې هر هغه څوک ترهګر دی چې پر انټرنیټ د امنیتي ځواکونو خلاف خلک پاروي او په ولس کې ویره خپروي. نوموړي زیاته کړه چې دغسې انټرنیټ کاروونکي او ټوپک لرونکي دواړه ترهګر پوځ په نښه کوي. احمد شریف وویل چې د ټوپک لرونکو ترهګرو پر ضد به پوځي عملیات کېدلای سي، خو انټرنیټ کاروونکي یوازې د ده په وینا د قانون له لارې کنټرولېدای سي. د پاکستان حکومت د فروری له میاشتې راهیسې د عامو خلکو لپاره پر ایکس پاڼه بندیز لګولی دی، خو حکومت او پوځ یې په خپله استعمالوي. د اسلام آباد پولیس وایي چې په اسلام آباد کې د چاپی پر مهال د تحریک انصاف ویاند رؤوف حسن نیولې دی. پولیسو رسنۍ ته په استولي بیان کې ویلي چې د جولای پر 2 د تحریک انصاف پر مرکزی دفتر چاپه ووهله او رؤوف حسن یې گرفتار کړ. بیان دا وکړی چې چاپه یې ځکه وهلې چې د رؤوف حسن په مشرۍ کې د تحریک انصاف میډیا څانګې د بیان په خپره د ریاست ضد کمپاین چلاو او پر ټولنیزو رسنیو ناسم او غلط معلومات خپرول. البته په دې اړه یې نور کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. تحریک انصاف د پولیسو د تازه دعوو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې د تل د ریاست ضد د ناسمو معلوماتو په اړه تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای نن د بنو له جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنڈپور پروند ویل چې د جولای پر 2 د بنو د پرلتوالو یو پلاوی ورزی او دی به هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې پوره کړي. په بنو کې نن په 4 ورځ هم خلکو د پوځي چاوڼۍ مخې ته پرلت جاري ساتلی دی. د پرلت مشرانو د جولای پر 1 مشال رېډیو ته وویل چې هغه سرتیری دی سزا سي چې پر احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وي. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو په داسې مهال واشنگټن ته ځي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سږنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیدۍ لاس په سر شوی او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر ضلع په جمرود کې ولس د یولسی احتجاج پترس کې له حکومت د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده.
ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خواکي ملکیت پکار دی، هغه د خواکي حاکمیت پکار دی، هغه د خپل خاور اختیار پکار دی، د خپل وسایل پکار دی. د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید کوو، کومک کوو.
د خیبر پښتونخوا په ټانکی پر لټوالو له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاجي ناشته ختم کړي ده. په کراچي کې بیلابیل سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو فعالانو د بنو ولس د ملاتړ لپاره احتجاج کړي دي.
ترګری روانه ده او تر اوسه پرې امن پیدا نه شو، نو بختون په دا مجبور شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي.
د جماعت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د بنو په ګډون د ټولو سیمو خلک د ناامنۍ له کبله پر احتجاج مجبور شوی دی.
ماخام نه پس تر سهار مرخطو پورې زموږ ثاني بندش خلک، عوام، لارې، کوڅې، سړکونه دا غیا مسلح خلکو ته سپارلې.
د دې هر څاوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبر ضلع په جمرود کې د امن لپاره پرون جلسه شوې. دا جلسه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او د ځوانانو تنظیمونو پر بلنه شوې ده. د جلسې ګډونوالو ویلي چې د حکومت لخوا د ازمې استحکام په نوم اعلان شوي عملیاتو ته تیار نه دي. د دوی په وینا ځکه چې تیرو پوځي عملیاتو یې هم سیمې ته ګټه نه ده رسولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د جون پر 2 په هیواد کې د ازمې استحکام په نوم د عملیاتو کولو اعلان وکړ چې یو شمیر ګوندونو یې مخالفت کړی دی. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
دا امن جلسه د جمرود په تحصیل ودانۍ کې دننه وشوه چې په سلګونه ځایي وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په 13 بدمنۍ کې هم ډیر ځپل شوي وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
خوشل کوله پس بیا یې مونږ واپسې وشوې، بیا بدام نیروغلا دا مونږ نه برداشت کوو چې مونږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه د ماکو، دغه بتاخورو، دغه اپریشن او زکا چې درغلم، بیا درغلم فقط نو مو خوخ پدې شم، ویښه درغلم په نو مو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو وکورې څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیر امن پیدا نشو، نو بختون په دا مجبور شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي چې مونږ له امن راوکړ شي. مونږ د دغه وطن، دغه سیمې، دغه ریاست باشندای او مونږ د وطن نه قربانی ورکړي دي.
خیبر نه د صوبایي سملی وغړی محمد سهیل پردی ویل چې د ازمې استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی مونږ به خبره ساتل شو یو. اپکار دا مونږ سره تفصيلات شریک کړل شي.
دلته چې کومه د بارډر سکیورټی دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. مونږ صرف او صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې دلته یو پالیسی د بند کمرو پالیسی
په پښتنو باندې امپلیمنٹ کې په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنٹ کې نو تا ته پکار دي چې موږ په اعتماد کې واخلي دلته چې کم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي زه پارلیمنٹیرین يم ما سره هغه شیز نه دي شیر شوی نو موږ د دې شی د دې پالیسی خلاف د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصله کوي او په موږ باندې امپلیمنٹ کوي د غي خلاف د احتجاج دي د غي په تناظر کې موږ بل ورځ قرارداد راوستو موږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت هم کړو دا عزم استقام چې کم فوجي اپریشن دي دا موږ مسترد کړو
په خیبر کې دا احتجاجي جلسه پس له هغه شروع شوی چې کله په لنډ کوتل باړه جمرود او تیرا کې د بدمنې پیخې زیاتې شوې د جون په 13 نیټه په لنډ کوتل کې وسلوالو خبريال خلیل پردای پر دازو واژه او د جولای په 13 نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردی دوا ساتون کې وسلوالو وژل او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبل ورته اوړېدلې په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمول لپاره ژمن دي او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د خبر پښتونخوا په ټانک کې پر لټوالو له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده د پرلت مشران وایي چې نظامی چارواکو یې د امن راوستلو په لړ کې غوښتنې ومنلې نو له دې وجې پرلت ختم کړي په ټانک کې د پولیسو مشر ویلي چې تر کامیاب مذاکرات وروسته به اوس د سیمې د امن لپاره پوز او پولیس په شریک کار کوي اشتیاق مسید په دې اړه ریپورت لري
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع امن درنې مشرونه د انتظامیه چارواکیو سره مذاکرات ناپاس 13 ورځې په احتجاج ختم کړای دی د دغه احتجاجي درنې یو مشر شیخ نصیر د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي مشال ریڈیو چې د ټانک ضلع اوسیدونکي د امن غوښتنې د پوره د احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکراتو په براک شه د ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد سره تماس ونیولې هغه وویل
مذاکرات هم دغه چې څوره مختلف قومیتونه دي هغه ټول الډرز او هغه سره ډیټیل ډیسکشن اوسو چې طریقې کار بچي هاو ټو گو فارورډ دغه جرګې چې خبره اوسو هغه سره طریقې کار قوم چې کار د پولیس چې کار د آرمی چې کار ده نو ان شاء الله یو کمبائنډ او جوائنټ هغه سره به دا ایشو اډرس کوو بیا هغه نه بعد دام د شابل بخبل ریلوکیشن شروع کوو یعنی د باز جنو چې الته مو خپل سټرنت زیاتو چوکې بزیاتو پټرولینګ بزیاتو اپریشنل بزیاتو نو می بی دی سی بیا بهر نم ایکسپیکټیشن دا د مستوب هیوی سترنت راسی 10-15 دن کې نه ورغه ټایم ده نو ان شاء الله باغې چې موږ دې قابل سو چې دا سي چې چنګې دې ګامونه پوره کو او دا یو مخصوص غوندې حالات دي ان شاء الله چې دې ته بوس با آی هوپ چې ډیر زر پدې ته پوخ کار وویل
دې ټانک احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې کا انتظامیا چارواکیو دې ضلع امن حالات زر شان نکړل بیا و دې سیمه اوسې دن کې یو ور بیا په احتجاج لوس پوره کولې بنه با مجبوروي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په کراچي کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د بشیر حقوقو فعالانو د بونو ولس د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې پرون د کراچي پریس کلب مخې ته ملي جمهوری غورزنګ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي عوامي ورکرز پارټي او کراچي بچاو تحریک په نامه غورزنګ هغه مظاهره جوړ کړې و مظاهره کوونکو په بونو کې پر مظاهره چانو د ډزو پیښه وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي تفصیلي نیاز علي
خواہ وطن کو تباہ کرنے کی منصوبے یاد مظاہرہ ملی جمہوری غرزنگ پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی عوامی ورکرز پارٹی او کراچی بچاؤ تحریک د کراچی پریس کلب مختا تابعہ کڑی وا چھپ گن شمیر کے د سیاسی گندنو پلویانو عام خلق و مدنی فعالو پکی گڈونو کڑو د مظاہرے محال د ملی جمہوری غرزنگ د کراچی مشر محمد شیر مسید مشال لیڈیو تویل پبنو کی اولس د امن غختنہ کولا پپر امن خلق ڈزی کون کو کسانو پزد دی سمدستی او سخ گامونا واخستل شی
جدا جدا شی اس دل تب بدبختی دادا چ مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کبھی صوبائی حکومت وائی چی دے پارا دا کمیشن جوڑ شی بھائی تا وزیران پدی مظاہرے سے موجود بھی تا حکومت پدی سے موجود وہ
دا احتجاج پدا سی حال کے شوے چی دا جدائی پن السما پبنو کی دا امن لپارا تر سو ساتا لاریون رستو پ احتجاجانو ڈزی وشوی چلا عمل یو کس وجلے شوے او ویش کسان ٹپیان شول دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد سیب دا جولائی پشلما پر ایکس ویلی چې وزیر اعلی علی امین گنڈاپور پسپارختنه هغه کمیشن با د پیخی پلټنی کوي او د ډزو ذمہوار به معلوم کړی شي او پر ضد به قانوني اقدام کیږي په کراچی کې احتجاج کوونکو ویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې د نوی فوزی عملیاتو ملاتړ نه کوي د دوی په وینا چې ځکه په تیرو وختونو کې تر سر شوی عملیاتو اسلوال ندی ختم کړی خو خیبر پختونخوا ځای ولست سخت زیانونه اړولې دي او دوی خپل کورونا کاروبارونه او وسایل له لاسه ورکړي دي د مظاهرې په محال د پختونخوا نېشنل عوامي ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته وویل
د بنو خلک چې کومه اکلی هغه روز وخت نه دی هغه ډیر معمولی سیس غواړي ژوند غواړي امن غواړي هغه د خواکي ملکیت پکار دی هغه د خواکي حکومت پکار دی هغه د خپل خاور اختیار پکار دی د خپل وسایل پکار دی د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو تایید
د مظاهری یو گډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل وس اولس ریاستی ادارو په ټوله ناکامه پالیسیو خپوهیږي بلخوا عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملی عوامی ګوند جمعیت علما اسلام قومی وطن پارٹی ملی جمهوری غورزنګ پختون ژغورنی غورزنګ زن نورو ګوندونو تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیخه غندلې ده د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارړ د جولای په 20مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې په محال دا تورونه رد کړل چې امنیتی ځواکونو په بنو کې په اولس ډزې کړې دي نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیخه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند په لویان په لاریون کې موجود و سازش ستاسو مخته دی د خیبر پختونخوا حکومت چې سخوا خوی غدی وی د دوی خلک په دې پیخه کې ککړ دي دوی څنګه پلټنی کولې شي زدا پلټنی رد کوم دوی بالکل پلټنی نشي کولې پلټنی د څه کوي په خپل به تاسو پلټنی څنګه کوي په هغه کې ستاسو خلک په خپل ککړ دي نوموړي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بنو د پیخه د پلټنو اعلان هم رد کړي او ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیخي پلټنی وکړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي
عوام نیشنل ګوند وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ګډوډو بیاناتو په ورکولو سره د بنو د پیښې رڼا تحقیقات نه کوي د دې ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین مشال راډیو ته وویل چې د وزیر اعلی د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي د جولای پر 19مه په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو فعالانو د امن غوښتنې لپاره احتجاج کوو چې په وینای امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړي یو کس یې وواژه او ګڼ نورې ژوبل کړل په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
میا ابتخار حسین د جولای په 21مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د دې پیښې د پلټنو لپاره یو خواته د کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف بانی لجیله د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده
خلک چې کوم دی نو اوس هم خپل احتجاج کوي او هغوی لګیا دي او حکومت په دې سوچ کړو چې موږ د دې سره څه وکړو نو چې کله یو حکومت په دې خبره نه رسي چې ځینې دا واقعیت دومره خراب شوي دې سره به څه کوو نو تا اندازه لګوه چې دوی څومره تیږه سي او دا حکومت باید شنه دي چې عمران وته خبر وکي او عمران خو جوډیشل انکوائری پکار ده نو جوډیشل انکوائری خو د وزیر اعلی کار دی نو دې د چا نه مطالبه کوي نو دا ډېر کنفیوژن غونته خبره ده هسې یو مطلب لکه د وخت تېرېدو خبره ده او وخت پاس کېدو خبره ده
میا ابتخار حسین زیاته کړه د دوی د ګوند یو پلاوی هم د پیخي رستو په بنو کې ناس د دې پیخي په سر د پرلت وهونکو سره لیدلی دي او په کار ده د دوی د غوښتنو سره سم په سیمه کې د ناآرامۍ راپارولو په ځای د پرامنه پیزا را جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي
هغه کې چې اصلي غوسه ده او خفګان دی بده دینه مخکې چې کومه واقع شوې ده کوم په هغه ځای کې خود کش دماکه شوې ده بیا د دې چې کوم دی نو هغه د کینټ دیوالي مات کړی دی او په هغه دوران کې چې کوم دی نو د هلته چې کوم زموږ دوکاندارانو د هغه دوکاندارانو چې کوم دی تاوان شوی او په کې زخمیانو هغه زخمیان دی اوچتېدو له نه ورکوله او چې کله اوچتو نو دی پر ډزې وکړي او په هغې کې یو کس شهید شو نو په هغې باندې په دې ټول قوم کې اشتعالو دا د امن پاسون چې هغې کړی یا د امن مارچ نو دی په دغې نیت کړی او دا چې کوم دی نو تاجرانو کړی د هغه ځي تاجران هغه چې زه کله ناست وم په جرګه کې هغه تاجران هم موجود وو تاجرانو وایي چې مونږ خو د ټول امن په حواله خبره کړې وه او زمونږ پروګرام هم پوره من چې کوم دی نو ختم شو دا وروسته چې څه واقعات شوي دي مونږ ته د دې پته نشته نو په دې وجه تحقیقات ډېر لازم دی حکومت په دې کې ډېر ډیلی شو
یاد دی وی چې د جولای په 19مه په بنو کې د امن مارچ روستو د ډزو په یو پیخه کې یو تن وجلې شوی وو او کم نه کم 15 نور کسان جوبل شوی وو او د هغه پیخي روستو د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف دغه په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د دې پیخي د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړي او حکومت به د پیخي د پلټنو راپور پډاګه کوي خو په پیښور کې د خبریال رسول داوړ نمی د بنو د پیخي د پلټنو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د بیلابیلو لویو پیخو د پلټنو تاریخ ډیر روښانه نه دی او په کار ده په بنو کې د دې ناآرامۍ د مخنیوي لپاره حکومت په پرنت ناس د ځایي مشرانو او ولس په سپارښتنو او غوښتنو عمل وکړي
چې بنو کې ناس سره د خپل مطالبات دي امن دي ګور بیر طالبان خلاف راوتی دي او دنه علاوه دوی وایي چې آینده د پاره د بنو په خاوره یا په دې سیمه کې دي هغه واقعات نه کیږي چې کوم د وجه عام خلکو ته نقصان دي خو بل طرف ته چې دا واقعیا وشو په ای کې کوم کسان زخمیان شو دي یا مړه شول نو هغه په بنیاد باندې او حکومت وایي چې موږ به هغه پلاټن یې کوو یو خو د پاکستان د پلاټنو د تاریخ داسې دی چې چرته یو پلاټن سر ته نه ده رسېدلی بیا چاته سزا نه ده ملاو شوې او بل هغه چې اصل توجه د اصل مسلې نه توجه هټاولو لپاره ولته یو بل شی جوړ شو چې موږ پلاټنه کوو زه پلاټنه دی وکړله تعین دې وکړلو هغه کسانو له سزا څوک ورکوي
د صوبایي حکومت لخوا د بنو د پیخي په اړه په یو بل بیان کې ویلې شوې دي چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د بنو د صورتيال په خپل نگرانی کوي او په سیمه کې د پرامنه پیزا د راجوړولو لپاره یې په سیاسي او انتظامی مشرانو مشتمله یو جرګه هم جوړه کړې ده خو بلې خواته په بنو کې د ډزو د هغه پیښې په ضد پرلت دوام لري او د حکومتي جرګې مشران او پرلت وهونکي تر دې دمه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان کړو چې د سخت درزی او ترهګری ضد به د عزم استحکام په نامه عملیات کوي د خبر پښتونخوا زیاتره خلکو او حکومت مخالفه ګوندونو د نویو عملیاتو پیلولو مخالفت کړی دی دا لومړی ځل نه دی چې حکومت د وسلوالو ضد عملیات اعلانوي بلکې تر دې وړاندې یو شمیر عملیات کړي هم دي خو پښتنه دا ده چې پخوانیو هغو په مقابله کې به دا ځل ولې خلک د عملیاتو مخالفت کوي مجید بابر په دې رپورت لري
د وسوالو پر ضد د عزم استحکام په نامه د پودی عملیاتو لپاره د هدف ټاکلی سیمه لا معلومه نه ده خو دې اعلان په خیبر پښتونخوا کې د پښتني سیمو په ګډون د پخوانی قبایلي ضلعو او ټولې پښتونخوا کې د مذهبي او قام پرسته ګوندونو ترڅنګ په ولس کې ژورې اندېښنې راپارولې دي خود لاهور میشتا سرنید مرکز کانفلیکٹ مانیټرینګ یا د شخړو د سار مشر عبدالله خان وایي چې په دې اړه د پښتنو اندېښنې بی بنیاد نه دي ځکه چې دوی د تیرو سه باندې شلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پام وړ کړاوونه ګاللي دي، نو ځکه د دې اندېښنو لامل شوي چې نوي عملیات به هغه درناکه ماضي بیرته راولي.
په ولس کې دا غوسه ځکه ده چې په نویمه لسیزه کې په گاوند کې په افغانستان کې د سلویخ کلنې تنازع او بیا په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون او د فوزي عملیاتو مکمل ناوړه اغېز په قبایلي ضلعو او په پراخه کچه د پښتنو په سیمو شوي. د دې سیمې ولس تر ټولو زیات متاثر شوي. د دوی ټولنه، اقتصاد، کاروبارونه، تعلیم او غرض دا چې د ژوند هر اړخ د تباهۍ سره مخ شوي دي. په خاصه توګه روایت او ثقافت یې زیات ګډوډ شوي دي. کله دا سیمې د وسلوالو کمانډرانو، کله د فوجي مشرانو او کله د مذهبي ملایانو برلاسیتوب وو چې د مقامي مشرانو عمل د خلګي ختم کړي وو. بیا په لکونه خلک د بیکوري سره مخامخ شول او تر دې مهال یې تاوانونه نه دي ترلاسه کړي. نو اوس ولس نه غواړي چې بیا در په در شي او یا کوم پراخ فوجي عملیات وشي.
د روان 2023 میلادي کال د جون پر 22مه د پاکستان لخوا د نوو فوجي عملیاتو د پریکړې اعلان وروسته د حافظ ګلبادر وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د الفتح بن نصرت الرحمن په نوم د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د پوځي عملیاتو په جواب کې د ازم شریعت په نوم د ځوابي عملیاتو اعلان وکړ چې مخه یې په پاکستان کې د خپلو بریدونو زیاتوالی دی. د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومن بیا وایي چې دا مهال په پښتنه سیمه کې د امن او احتجاج په نامه د پاسونونو او په ولس کې د جارحانه رویې تر شا هغه محرومۍ دي چې د دې سیمو ولس ورسره له تیرو دریو لسیزونو مخ دی.
تاسو ویل چې آیا دوی هغه څه چې کوم نقصانات شوي هغه شان ازاله شوي که نه ده شوي؟ دا خبره بالکل ټیک ده چې دا بالکل پوره په پوره ازاله نه ده شوي. چې کوم ځینو کې شوي هغه هم زه بدوي ما چې صرف په خیبر کې او په وزیرستان کې سهاده پوری مطلب دا رمو ویلې شو 50-50 یا 50-60 چې د الته شوی دا باقی د باجور د مومن د اورګزو د کورم په دې ځینو کې د ادم خیل په دلته چې کومه بیان شوی دی دا غي 10% خلکو ته هم خپل معاوضه نه ملو شوی نه او چې د مطمئن کړی شوی دی.
د پاکستان وفاقي حکومتونه لتیری یوی لسیزي دا دا وکوي چې د ترهګرۍ پر ضد د رواني جګړې ترڅنګ په هغه هیواد کې د وسلوالو د بریدونو په دي عملیاتو کې هغه هیواد تاسو اتیا عرب ډالر نه زیات مالی تاوان رسیدلی او د اویاو زرو نه زیات امنیتي او پولیس سرتیری او ولس وجل شوي. په دې لړ کې نړیوالو ادارو او د امریکا په شمول ملګرو هیوادونو له پاکستان سره په اربونو ډالرو مالی مرستې کړي. دا چې آیا دا مرستې ولس ته رسیدلې د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو مشر عادل ظهور بیا وایي چې تر دا مهال یې په دغو سیمو کې په اربونو ډالر مرستې کړي.
هغه تقریبا 173 بلین تا غمونږ رسولو دی کې سلور 15 میجر کمپوننټس دی کې یو کمپوننټ دا چې څنګه هاوسینګ سروې دا خلکو ته چې د کورونو په کمپنسیشن په مت کې دا 4,01,60,000 روپیا ملایوي دی. یو په دې ډول کمپوننټ دی نه علاوه د کیم مینیجمنت لکه د آی ډی پی سکیم چې کوم فردر استابلیش شوی دی په وزیرستان آی ډی پی د پاره په بنو کې او خلک چې کوم نیمه هغه مونږ ریزر کو په کیم کې
پختون ژغورنې غورځنګ د نوي پوځي عملیاتو په وړاندې د مقاومت کولو لپاره د هوډ او ژمنتیا لپاره د جولای په 10 په ټول هیواد کې د احتجاج غوښتنه کړې وه. دوی په پاکستان کې له پښتنو وغوښتل چې په ټولو خارونو او کلیو کې راوځي. د دې په غبرګون کې د خپل احتجاج د ثبتولو لپاره په ګڼو ځایونو کې پښتانه په لوی شمیر کې راوتلي وو. دا لاریونونه چې په مختلفو سیمو کې په پراخه کچه خلکو پکې برخه اخیستې وه لارو کوڅو ته د ولس دا راوتل دا په ګوته کوي چې عام پښتانه د پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23مه ویلي وو چې د ازم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات به له پخوانیو هغه بیل وي او دا ځل به پر دومره پراخه پیمانه جنگ نه کیږي چې خلک بې کوره کړل شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې نیمای ته رسیدلیو. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان پوز د اعلان سویو ازمه استحکام عملیاتو ملاتړ کړی دی. د پوز ویان میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 28مه پر پنډی کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې ازمه استحکام عملیات ډیر زیات ضروری دي، خو دا به د پوینا یوازې پوزي عملیات یا کاروای نه وي، بلکې ګڼ اڑخونه به ولري. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د پولیسو پر موټر سوی چاودنې درې پولیس سرتیري ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو ویان ظهیر اپریدي مشال راډیو ته وویل چاودنه د جولای پر 28مه سوی ده. هغه وویل ژوبل پولیس یې روغتون ته رسولي او حالت یې له خطرې بهر دی، چا د دې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر ځای د تراګری پر ضد پالیسي بدل کړي. د جولای پر 28مه په دې احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدي مشال راډیو ته وویل چې نور پر خپل خاور عملیات او جنگونه نسی منلای. د لغورسته د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د ازمه استحکام په نامه نوي پوځي عملیات پیلوي. د اسلام آباد پولیس وایي چې په اسلام آباد کې یا د چاپی پر مهال د تحریک انصاف ویان دروف حسن نیولې دي. پولیسو رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د جولای پر 28مه د تحریک انصاف پر مرکزی دفتر چاپه وهله او رو حسن یې گرفتار کړ. تحریک انصاف د پولیسو د تازه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي نن د بنولا جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنډپور پرون وویل چې د جولای پر 28مه د بنو د پرلتوالي او پلاوي ورزي او د به هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې ومني. په بنو کې نن په څلورم ورځ هم د پوځي چاوڼۍ مخې ته پرلت خلکو جاري ساتلې دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر نور ریپورټونه هم وړاندې کوو. رازو په دې لړکی لومړی ریپورت ته نن د مغزو نړیوالو ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه د مغزو د ښه ساتلو د اهمیت په اړه په ولس کې پوهاوی خبرول دي. ډاکټران وایي چې په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي ستونزو، تعلیم کمی او ناامنۍ له وجې خلک له نفسیاتي مسلو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاته کړي چې باید پر وخت د نفسیاتي مسلو د حل لپاره درملنه وکړل سي چې داسې مغزه د لویو ناروغیو څخه خوندي وساتل سي. عظمت علي شاه په دې اړه رپورټ لري.
دا جولای 28مه په نړۍ کې د مزغو د ناروغۍ په اړه د پوهاوی ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د مزغو د ناروغو په اړه په عام ولس کې پوهاوی پیدا کول دي. د طب پوهان وایي چې پاکستان کې هم د مزغو په ناروغۍ کې اخته مریضانو شمیر له 40 کروڑ سیوا دی. د صحت نړیوال تنظیم WHO وایي چې په نړۍ کې له 1 ارب زیات خلک د مزغو په بیلابیلو بیمارو کې اخته دي چې پکې تر ټولو زیات ناروغان د ډیپریشن دي. په لیډرینګ هسپتال پیښور کې نیورو سرجن پروفیسر علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د معاشرې د محدودیتونو، د معاشي بدحالۍ او کورنۍ شخړو له وجې زیاتره خلک د مزغو په ناروغۍ کې اخته دي.
دماغو بیماریانې ډېرې زیاتې دي، خو موږ هغه په دې کې تقسیمو چې هغه بیماریانې چې کوم آپریشن واړي او هغه بیماریانې چې کوم آپریشن نه واړي، دریم هغه بیماریانې چې کوم د سوچ سره تعلق لري، دویمې هغه بیماریانې چې د درو په ذریعه باندې علاج کوي خو د سوچ سره تعلق نه لري، لکه مثال په تور گردن توړ بخار، لکه فالج یا داسې نورې بیماریانې دي چې پای کې لاس په کمزوري شي، دواړه لاسونه دواړه خپې کمزوري شي، هغه هم نسبتا دلته کمې دي. سایکیټری هغه ډیزیزز دي چې کم د انسان د سوچ سره تعلق لري. نو په پاکستان کې سایکیټری ډیزیزز چې کم دي دا ډیر زیات دي او ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه چې دا غي براه راست تعلق دی د اکنامیک کنډیشن.
د پاکستان د صحت ادارې دا کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې په پاکستان کې هر کال د ډیپریشن، میرګي، نیم سردرد او د مزغو د نورو ناروغو ښکار 3.5 لک کسان د ملک هسپتالونو ته ورځي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د سایکیټریک څانګې مشر ډاکټر اجمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د مزغو د ناروغۍ نه د بچ کېدو یوازنې لار د ژوند طریقې بدلول او په وخت درملنه ده.
دا مختلف قسمه حالات چې دي دا په صحیح طریقې سره ایڈریس کړی شي، یو ورک لایف بیلنس وي، دا کار روزګار، دا شان ایجوکیشن، خلکو کا مینٹل النسز مینٹل ہیلتھ حوالے سر اویئرنیس پیدا کول لی، دا مختلف قسمہ اسٹریٹجیز کے دیشی بیا سائیکولوجیکل د دې لپاره علاج وی صد دوایانو په ذریعه سره خبرو اترو په ذریعه باندې سکولونو کې اویرنس پیدا شي، د شان ماس میډیا باندې اویرنس کمپینز چلیږي کافی حد پورې، وړ وړ مسلې د خلکو هغه چې په ټایم باندې ایڈریس شي په ټایم حل کړي شي. دین علاوه بعض خلک مختلف مشکلاتو کې هغون خلی هغه مشکلاتو نه راوتلو حل په صحیح طریقې سره هغه ونه کړي شي.
د پېښور پوهنتون د سیکرټری څنګه مشر ډاکټر ارم ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د مزغو په ناروغانو کې زیاتره شمیره د ځوانانو ده چې د درملنې نه کولو له وجې په نشو کې اخته شي.
کم ځوانان دي هغه دې پر مخ کې نوکری نشته، دي هغه سبو ګران باندې سبقونه وای نوکری نشته، او داسې سکلز ټریننګ پروګرام هم نشته چې هغه سکلز کې او بیا هغه نه پس هغه کاروبار خپل شروع کی او خپل خوبانی ودرېږي. نو یو طرف ته مور پلار پریشان وي موږ خو ماشوم باندې پیسې ورغولې، بل طرف ته ماشومان څه کم دي او نوی کل څه کم ده، هغه فرسټریشن نه تیریږي، او بیا هم دې فرسټریشن وجې نه هغه مختلف غلط عادتونو کې پریوزي، ڈرگس طرف تلاشی نشہ شروع کی، یا دینا علاوہ نور سے کم کرمنل ایکٹیویٹیز دی اگے کے انوالو شی. نو مین وجوہات کاغا زوانان دی اور کاغا نور خلق دی، معاشی سے کم مسئلے دی اور مہنگائی دا، اور خلق و تم پکار دا سدا شے معاشرے کے دیلا سپورٹ ورکی سو خپل خوبانی ادری کی، اور خپل زان لا یو ٹھیلا لگئی یا یو ورکوٹ کاروبار شروع کی نو آغا دی سپورٹ کی بجائے دا سے مانی خاندہ کئی.
دا طب پوہان وائی چی دا مازغو پا ناروغے کی اختا زیاد تر ناروغان دا نفسیاتی ستونزو سرا مخوی چی درملن ارتیا لری خود محدود وسائل لوجی نشی کولی چی خپلا درملن او کی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
حکومت د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې په وړه کوټه کې د ساتلو په اړه د هغه تورنه رد کړی دی. د سنډي ټایمز خبریالې کرسټینا لیمب ته په یوې اوسنۍ مرکې کې عمران خان ویلي چې هغه په زندان کې د یو ترهګر په شان په پنجره کې یوازې ساتل کیږي، او د استخباراتي ادارې یې هر وخت څارنه کوي. په 28 جولای یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ دا تورنه رد کړې دي. تفصیل یې د راشد خټک په رپورت کې.
د پاکستان حکومت ته تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه تورنه رد کړې دي چې په زندان کې په ناوړه حالت کې ساتلو پاړه لګولي وو. عمران خان په یو مرکه کې چې په سنډي ټایم کې چاپ شوی د برتانوي ژورنالیسټ کرسټین لیم ته ویلي چې هغه د یو ترګر په شان په زندان کې په یو پنجره کې ساتل کیږي، هغه تور لګول دی چې په زندان کې د هغه لپاره د قدم وهلو ځای نشته او یوازې ساتل شوی دی. عمران خان په مرکه کې ویلي چې استخباراتي ادارې دې هر وخت ساري. په 28 جولای په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا په مهال د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ د عمران خان تورونه رد کړل، او وی ویل چې کرسټین لیم خطاوته ده ځکه چې عمران خان په زندان کې شاهانه وخت تیروي چې څه زړه غوړي هغه ورته پخول کیږي، د ورزش لپاره سایکل دی ورسره او د قدم وهلو لپاره یوه ګیلری هم د ده په تحویل کې ده. د اطلاعاتو وزیر اوویل چې عمران خان په یوه اونۍ کې 3 ځله د خپلو وکیلانو د کورنۍ غړو او ملګرو سره ویني، او د زندان 100 کوټې د هغه په استعمال کې دي. په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تازه نگار بیر سعید د عمران خان د تورونو او د عطا الله تارړ د ځواب په هکله مشال رډیو ته وویل.
جہاں تک بات ہے ان کو ڈیس سیل میں رکھنے کی تو وہ ڈیس سیل تو شاید نہیں انہوں نے رکھا ہوا، مگر دوسری طرف
عمران خان په زندان کې د مرګ په کوټه کې هم نه دی ستل شوی، خو د عطا الله تارړ خبره هم سمانه نه ده چې هغه په شاهانه انداز په زندان کې وخت تیروي. زندان په هر حال زندان دی، که سړی په لویه کوټه کې وي که په وړه کوټه کې بندي وي، خو زندان خپل سختۍ لري. اصل کې عمران خان داسې خبرو کولو سره په حکومت فشار راوړل غواړي. دا معلومه نه ده چې کرسټین لیم د عمران خان سره څنګه مرکه وکړه، خو د هغې وینا ده چې دا مرکه د عمران خان د وکیل په واسطه شوې ده. په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجنګار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې تور لګول د تحریک انصاف او د عمران خان د سیاست ځانګړنه ده، او دا څه نوې خبره نه ده.
دا صرف او صرف په عالمی کچ باندې د خلکو همدردی تر لاسه کول حسد فقط سیاست کې د خپل بیانونو د لارې مونږ ته لکه خود لشيوی میډیا ته ثبوتونه خود لشيوی چې هغه په کومه دغه کومه سله پاغه کې هغه ته وند سہولیات دي د ایکسرسایز ماشين دی ورته روزانه ورته اخبار راځي ټي وي دی ورته
په زندان کې د بندیزونو سره سره تر دې وړاندې هم په بهرنۍ ورځپاڼو کې د عمران خان په نوم مضمونونه او مرکه چاپ شوې دي پتنګ او وړه کوټه کې د ستلو په حق له اسلام آباد های کورټ ته درخواست هم ورکړیو چې بیا حکومت عدالت ته په زندان کې د خغه د کوټې ته سورونه وخدل او وی ویل چې د شپږو کوټو ځای ورکړل شوی دی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې ډاکټران او نرسان کم دي. د ډاکټرانو اتحادیې غړو مشال رادیو ته ویلي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي عمله بیخي کمه ده او له دې وجې د دوی په وینا خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینټ یوې کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې سوي شمیرې ښیي چې لږ تر لږه 1 میلیون نرسان کم دی. حکومت وایي هڅه کوي چې په روغتونونو کې د عملی دوایانو او طبي ماشینونو کمی پوره کړي. شبیر احمدجان په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خوا که د مریضانو درملنه ډیره اغیزمنه کیږي نو بلخوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځیږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
کدا آبادی په لحاظ تاسو وایئ 25 کروڑ آبادی اوس کې دا مونږه تقسیم کو بزر باندې نو دا زمونږ سره تقریبا چې دی نو 2.5 لک ډاکټران پکار دي. او تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د ګورمنټ او چې کم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی ده او دا غیر لپاره هارډلی زمونږ سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سیکټر کې په دې کې برابرۍ دي. نو په هغه کې د کا زمونږ سره دوچن کمی ده، لکه مطلب دنته زمونږ سره بزر وبسنه چې
در روختیا پاڑا دا پاکستان سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی لخوا سینٹ کی جمع کلشوی شمیرو ترمخا دا حیوات پکچا شوخ 1 میلیون نرسانو کمی دی او دا پی ایم ڈی سی سرا رجسٹر شوی دا دیر سوزرونا تر سلویخ توزر پور ڈاکٹران دا روختیا پا برخ کی کار یا پریکٹس نکوی. دا غدول دا نرسنگ سٹاف هم تر 1 میلیون کمی دی. دا نرسانو سازمان د خیبر پختونخوا مشر عنایت الله وایي چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه ښودلې شوې ده او یوازې خیبر پختونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده، دا کوم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ ته ایټ ا ټایم هغه ته ډریپ لګول انجکشن کول هغه ته کیر کول په دې وجه باندې زموږ نرس چې کوم دی ډیر زیات د ټینشن شکار دي. په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زموږ سره جګړې کوي موږ ته کنزل کوي چې کوم آی سی یو په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زموږ سره په 18 او 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي. ډېر ډاکټران پریکټس ځکه هم نه کوي چې ایم بی بی ایس وکړي نو هغوی ته هغه شان نوکری نه ملاویږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډېر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسانې چې وي هغوی د واده وروسته خپل پریکټس جاري ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په 1,000 کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په 1,000 بس نه چې په 20,000 بس هم یو ډاکټر نشته. کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېرې زیاتې کمی دي. درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو د پاره سدو اوسېدو یا د ترانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشته. او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیست خلک دي نو د هغوی د پاره د وسه پورې د حکومت سره سد جابونو انتظام نشته. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي، خاص طور د خیبر پختون.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د NIH یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 1,20,000 نه سیوا نرسانو عمله وه چې پکې 8,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا LHVs او 20,000 نه سیوا میډ وایوز یا تربیه شوي دیانې شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په اړه په یو رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای په لومړیو دوو کې د ګرانۍ شرح 1% نور زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 25% ته رسیدلې ده. په رپورت کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو ځلې احتجاجونه هم شوي دي. عظمت علي شاه په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت د درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړۍ دوه اونو کې د ګرانۍ شرحه 1% سیوا شوې، چې ورسره د ګرانۍ سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روانه اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدوري بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په وړه روان دی. نو زمونږ د دیاړي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوام له ورکوي. نو عوام له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ ورته ګران کړي. اوس دا په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ لړا کوي یا سیوا پیسې نه راکوي، نو به ټول دومره منډي وهو سره پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مئی په میاشت کې په ملک کې د ګرانۍ شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مئی په میاشت کې د ګرانۍ شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شوه چې ځان ساتل ډیره مشکله شوه. دې وخت زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 سلوي زره کم ځان ساتل ډیره ګرانه ډیره مشکله شوه، ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي، بل طرف ته چې کم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه هم دومره ډیر روان دي، او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانې شي هغه هم دومره ګران دي. دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګرانه شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړي دپاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي د هغه دپاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 12%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. د نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
ګرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده، کم شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي د هغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بله دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګرانی چې کوم ده دا د تیر حکومت د وجې ده. د نو دلته همیشه چې کوم دی دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه حل ځلې نه دي کړي.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې ویل چې په ملک کې ګرانی په کمېدو ده، او د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانی کې 6% کمواله راغلي. نړیوالې ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړي خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتو ژبې نوملای شاعر څېړونکي او نقاد همیش خلیل د څلور نوي کلونو په عمر مړ شوی. ارواشاد د خپل ژوند په اردو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسکونه دیوانونه ترتیب کړي، سریزي او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي دي. د شعرونو او افسانو کتابونه یې هم خپاره شوي او د هغه په ژوند او فن هم یو شمیر کتابونه خپاره شوي دي. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او څېړونکی امیش خلیل د جولای په 28 نیټه ماخوستن مهال د پیښور په برته کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1913 زیږدیز کال د اپریل په 11 نیټه د پیښور په برته کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وي. پښتانه لیکوال او کره کتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانیدونکي ځای بولي. لیکوال او کره کتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدای خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ ته تللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ ون مین آر بي ویلی شو، یعنی څنګه چې خلک وایي که نه چې دا یو باقاعده اکیډمي وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلاني کلي کې پلاني څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک نو مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اډې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اډې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه یې هم تیر کړي وو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار را ووتم، ایلهګې دروازې ته راغلم نو بیا ونیولم. پولیس وی ما ته ویل چې اوس پاسې چل کړې لا خو زه کور ته هم نیم رسېدلی. راته یې ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکیچرو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي که نه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبې د ننګرهار کامی ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
امیش خلیل نیکونو ټاټوبې د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی و. دا په خلیلو مومندو کې اوسېده، نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وایي، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم یې د لبناني الاصله امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا تخلصي شی و. او د پښتون غږ پخوانۍ مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده، په هغه وخت کې چې همیش صاحب زلمی و دغه مجلې ته به خپل آثار را لیږل او په دغه مجله کې به خپرېدل. نو په هغه وخت کې همیش خلیل صاحب ځان ته همیشه ګل همیش نوم غوره کړی و، او خلیل تخلص لا نه غوره کړی ځان ته. په هغه وخت کې هغه مشهور شعر چې د ده د موټی خاوره د وطن به پرې ورنه کړم، که د ځمکې په سر هر وطن خوتن شي خپله خاوره به په خپلو وینو پالم، که حاجت قربانی زما د تن شي، که دخمن لما بره یوړ محبوبی ستا پړونه دی زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره په پښتون غږ مجله کې خپور شو، بیا وروسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
ارواښاد امیش خلیل د پښتو کلاسیکو ګڼو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزي او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي. ارواښاد امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاقنامه، فراقنامه، تبنامه، بازنامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزي پرې لیکلي او خپاره کړي دي. ارواښاد امیش خلیل یو شمیر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګې دي، او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو ته یو ځانګړی مرکه وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې له نوموړي څخه په پښتنو په سیمو کې د رواني نامنۍ او دغه پر ضد احتجاجونو په اړه پوښتنه کړې ده. له نوموړي څخه یې پوښتلي چې دی په بنو کې د راپورته سوو خلکو په اړه څه فکر کوي. مولانا فضل الرحمن په جواب کې وایي
د بنو خلک چې راوتي دي دا یو د بنو آواز نه ده، دا د پښتونخوا د هر سړي آواز ده. بد امنی دغه هدف پوره ده چې لکه ما خو چتم دا خبره پټه کړې نه ده، پارلمان کې به وي په جلسو کې به وي چې ورور دا سال ده، یعنی چې نور پریوزي ماښام نه پس تر سهار مرختو پورې زموږ تھانے بندې شي، پولیس تھانے چار دیوارې ته راټول شي او بیا خلق عوام لارې کوڅې سړکونه دا بیا مسلح خلکو ته سپارلې وي. او ظاهر خبره ده چې ته عام سړی ته ټوپک اجازت نه ورکوې، هغه سره که لایسنسدار اسلوي هم ورته وایي چې نه بیا راوباسې، که بیا خوار راو اصله هم تی په هغه باندې گرفتاروي سبا یې پی نیسي. بل طرف ته هغه اسلحه په لارو کوڅو کې ګرځي چې هغه زموږ فوج سره نشته، نو دا خلک به خپل ځان غیر محفوظ نه بولي. دا خو ظاهره خبره ده چې زموږ د صوبې سر تا سره عوام خلک د باجوړی راواخ تر وزیرستانه پورې او بیا یې د چترال راواخ تر ډیر اسمیل خانه پورې چې بیا بلوچستان سیمو ته لاړ شي. دا سیمې ټولې حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي.
تاسو ویل چې د
حضرت چې ما عزت د ژوند د ناموس د معاش ذمہوار ریاست وي او زه غیر محفوظ شما، نو زه به خامخا وایم چې دا ریاست را خوشی کړی دي.
نو بیا پر ریاست حمله ولې کوي؟
دغه خو ډرامه ده چې هلته فساد جوړول غواړي، هغه هم چې دا وایي چې موږ صرف فوج سره جنگ ده، هغه هم خپل حدود چې کوم دي هغه تر فوج پورې محدود نه دي ساتلي. حضرت ابد راز زموږ د اسمان خان په کډې شموځی کې په زنانو باندې په جنکیو باندې حضرت چې هغه تعلق له هلت سره ده ماشومان دي، هغه باندې دغسې مملکه ور مړول دا کوم اسلام دی؟ دا کوم شریعت ده؟ حضرت دې حواله سره به فرق نه کوشي، دې حواله سره به فرق نه کوشي. ما دا یقین ده چې که یو تنظیم په یو علاقې کې دغسې جرمونه کوي او ٹی ٹی پی وایي چې موږ یې نه کوو، نو دوی لارم نه وایشي. دا ټول سره انټرلینک وي، دوی آزاد دي. زه حضرت یاره محسوسوم جی، زه خپل صوبې کې خپل کلی کې نه یم مطمئن جی، د دې زما څوک ته اوسي زه به چاته رجوع کوم جی؟ الله نه لاندې خو آزاد حکومت دی، د هغه نمایندګي کوي جی او خلیفه دی الله.
چې کله د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نوې پوځي اپریشن اعظم استحکام خبره وشوه، ستاسو اول مخالفت راغی عدم استحکام ورته، ولې مولانا صاحب د یو اپریشن مخالفت کوي چې حکومت او سیاسی مشران وایي چې دا یو علاج دی چې په دې ملک دا کوم حالت دی، تاسو ولې مخالفت؟
خدا ډېر تریخ ترخو حالات را موږ تیر شوي شي. په دغو اپریشنونو کې د سوات اپریشن نه راواخله تر ضرب ازبر عبدالفساد پورې، دا قبایلو خپل کلی پرېښول جي، زنانا تور سر سپین سر واړه واړه بچی په خپل وطن کې مهاجر شول جی، یو میاس نه شپږ میاست نه سو کاله، او نن هم یو غټه آبادی هغه ده چې نن هم خپل وطن ته نشي واپس کېدی، ولې چې کور نه لري، هغه کورونه وران شوي دي جی، او دوی د کور د جوړولو معاوضې هم خلکو ته نه ورکوي جی. نو په دغسې حالاتو کې دا قوم داسې در بدره کړی ده جی چې اوس خلک بیا ازمایښت ته تیار نه دي، دغو کوټو لاندې دفن کېدو ته تیار دي چې دغو ملبو لاندې موږ راشو او بس قسمت منی بیا به نه یي کنه شي، لیکن د ذلت او رسوایۍ ته آماده نه شي.
حل څه دی بیا؟
ما سره حل و، ما حل تجویز ورکړ، زه افغانستان ته لاړم. ما په افغانستان کې د افغانستان نه له اسلامي امارت سره خبرې وشولې، تمام موضوعات مو یو ځای ته ورسول، په یو خبرځای مو ودرول، دوی ته مې واپسي راغله پاکستان کې مې راپور ورکړ چې بھائی دغسې حالات بالکل انشاء الله عزیز لارې پیدا شولې، په هغې کې به افغانستان حکومت هم تاسو سره تعاون کوي، تر دې حده پورې چې دغه تنظیمونه دوی هم آماده شول چې تاسو هر حل راوست موږ به قبلوو. دا دومره نا اهله حکمرانان دي زموږ د پاکستان او دا اسټبلشمنت چې دوی روغه خبره چې کوم هغه هم سرته نشي رسولی، او زمون کڑے محنت ضائع کر اور نن پاغ زبان اڈاڑ دی پرون وے مونگ باڑ جوڑو باجوا صاحب باڑ جوڑ کر دا کمال ہوا چاپلار بہم لاڑنشی چاپلار بہم لاڑنشی اس وائی چ مونگ باڑ ختم کر دام کمال دا او سو سر او کی او طالبان خو حضرت افغانستان کے امارت اسلامی دا خون فوج لطر و سپورے نہ دی پخپل فوجی قوت سرا سرحدات کنٹرول کول ایسی نہ دوی داخلی امن دے پارا اغ قوت لری او بے ہم امن قائم دا بے اغیر علاوہ انٹیلیجنس وسرا نشتا جی نوے نوے ادارے جوڑی سو وقت پورے بے اسٹیبلش سی پاکستان یو مضبوط فوج دے جی سرحد یو چاپا چاپا دے کنٹرول کول ایسی جی افغانستان تو وہی تھا نہ خلق وہ را روان دی جی ز سوال پہ قوم جی افغانستان پرے دے جی پتا وہ ذرا تھیری کی جی پتا وہ ذرا تھیر سو جی
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرونه.